دوستانو په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ساج ملند او زموږ نور همکاران مو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم درته خبرو، خو پیل خبرونه کوو. اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د کندز د پیښو حقیقت موندونکو کمیسیون وایي چې خپل ریپورت یې حکومت ته سپارلی دی. د غور والي دغه ولایت په محبس کې له زنداني ښځو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغو ښځو باندې جنسي تیری ده شوی، او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د ناروې یوې محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په 13 میاشتې باندې محکوم کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د کندز د پیښو حقیقت موندونکو کمیسیون وایي چې خپل ریپورت یې حکومت ته سپارلی دی. دغه کمیسیون یو مشر فاروق وردک پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل ریپورت لازمې برخې روانولی له ولس سره شریکې کړي.
200 صفحه گزارش شو او 2000 صفحه دیگه
دی. وی ټول ریپورت په 200 پاڼو کې لیکل شوې ده. د ریپورت پر اساس دوی اسناد 2000 پاڼې دي چې له خلکو سره پکې خبرې شوې دي. ټول په د افغانستان جمهور رئیس ته وسپارل. سره له دې چې فاروق وردګ له تفصيلاتو ډډه وکړه، خو دوی ویل چې د دوی د ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکل شوې او په تشکیلاتو، کډرونو او پالیسیو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د غور ولید دغه ولایت په محبس کې له زنداني خزو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغه خزو باندې جنسي تیری نه دی شوی. خو د تحقیق په محل د ځینو څارندوانو لخوا خزو ته بې ځایه وړاندیزونه شوي دي چې دا موضوع کلکه څېړي. د غور په محبس کې وي زنداني خزې ادعا وکړه چې یو څارندوال د تحقیق په محل ورته د جنسي رابطې وړاندیز کړی و. د نوري په نامه دغه زنداني خزې له محبس څخه د والي سیمه جوړیدا د لیدنې په محل پرته لدی چې د کوم کس د وختي ازادۍ راډیو ته وویل چې یو سرندوال د قید د کمولو په بدل کې د غوړاندیز ورته کړی وو.
تو بیا د دلیل خلاص مخېریږي بیا کرو دیری کی
دی وی هغه ته وایي چې ته په یو دلیل خاصې د لشي یو دلیل لري اشاره وکړه. هغه سرندوال کچيري اوس ما ته مخامخ فیزي پیژندل شم. اشاره وکړه چې بل لار دار چې تخپل خپل وجود څخه کار واخلي. د غور والي سیمه جوین د ورسته تر دې د غولایت د محبس لیدنه وکړه چې د حقوق او عدالت پالیسي په دې ورسته کې ادعا وکړه چې د افغانستان په لویدیز ولایتونو کې د زینو قاضیانو او سرندورانو لخوا په محبوسینو باندې جنسي تیری شوی دی. د پکتیا ولایت پګولس ولایت د غزیدلی سړک د پرانیستل لپاره کار روان دی چې کیدای شي نن پرانیستل شي. وسلواله طالبان پرون دی وغره په لمن کې د شاودن په وسیله د زمکنیو د چمکنیو له شمنګل احمد خیلو زازیاریو پټان او جانی خیلو ولسوالیو تتلون کې لاره زکه وتړل شي د ولسوالیو ته د امنیتي ځواکونو د ورتګ مخاونسي. د پکتیا مخوندان پاسوال زلمی اوریا خیلو ویل سیمه امنیتي ځواکونه پر رسیدو سره مخالفین او مقامات لاس واخیل او خیس پکې کړی. دوی وی متاسفانه هغه وسایل چې سړک یې باید جوړ کړی وای نو وخت را ورسېد. تاسو په هیګي سیمه غرنۍ دی او کمر را پریوتې دی. هغه چې لری کړی شي سبب ولاره پرانیستل شي. د پکتیا امنی قمندان زیاته کړ چې د بلډوزر او نور وسایلو په مرسته د لارې د پرانیستلو هلې ځلې روانې دي. وسلواله طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ولتر دې محاله کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه تر ویلند خبرتیا ورسته اوریدل شي. د بشر د حقوقو څارونکو سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر په محل د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په حق خپل اندېښنه څرګنده کړي. ټاکل شوی چې جان کيري له قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه خپل لیدنه نن پیل کړي. هیومن رائټس واچ پرون ویل چې جان کيري باید دغه هیوادونو مشرانو ته په زغرده وایي چې د بی موجبه بندي شویو کسانو خوشی کېدل د بشري حقوقو د ملاتړو ډلو او خبريالانو د فعالیت ازادي او د بشري حقوقو د اساسي شمول تر سره کول د دوه اړخیزو روابطو د پیاوړتیا یو مهمه برخه ده. د ناتو یو لوکمندان وای روسي تیر میاشي او توغندې وازمه چې ښکاری په خپل دغه کار سره د سړی جګړې د محال د وسلو د کنټرول یو ماهدي څخه چې د ماتېدو لګواخ سره مخامخ د سرغړونه کړی ده. د امریکا د وای ځواکونو قومندان جنرال فیلیپ بریدولوف د دغه توغندې په اړه تفصيلات ورنکړل، خو دومره ویل چې دغه آزموینه د یو لړ آزموینو له ټولو نوی یو وچ کېده شي په هغه کې د 1900 کال د INF یا د منځنی واټن اټومي ځواکونو د ماهدې څخه په کې تیروته نشوي وي. د ناروی محکمې پرون د غلطي او کوردی ملا په 13 میاشتې باندې محکوم کړ. دا ملا چې نجم الدین فرج نومیږي د فبروري په میاشت کې مسلمانانو ته بلنه ورکړې وه چې هغه عراقي کوردی ووښني چې د قران پاک د سوځونې پر مهال خپل تصویرونه خپاره کړي ول. نوموړي ویلي هر چا چې دا کس ووښو دا ورته توفه ورکړي. د محکمې قاضي ویل خای دا سې کسان پیدا شي چې اړتیا هم د دې ملا بلنه ومني او قتل تر سره کړي. محکمې د نوموړي دا خبره پاراون کې بدللې چې د بیا د ازادۍ چې د بیان د ازادۍ په توګه ترې دفاع نشي کېده. اوس دا 95 کلن کوردی ملا دوونه وخت لري چې د دې هیواد بل لوړې محکمې ته مراجعه وکړي. د رومانیا چارواکي وایي تیر شپه په پایتخت بخارس کې په یو نایټ کلب چاودنې او لګیدنې لږ تر لږه 26 کسان وژلي او 8 تن نورې ټپیان کړي دي. د رومانیا د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویل دا پیښه د بخارس په ښار کې په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ناوړه پیښه ده. دغه نایټ کلب د پیښې پر مهال له خلکو ډکو. عیني شاهدان وایي د نایټ کلب دننه د اور لوبې چاودنې وشوې چې له امله یې د ودانۍ چت او استنو اور واخیسی. وینی شاهد رویټرز خبری آژانس ته ویل چې د اور څخه د تیښتې پر مهال یو شمیر کسان تر پښو لاندې شول. د رومانیا د صدر اعظم رسیال ویلی چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. او د نړۍ مشان وایي د ویانا پرونی غونډه کې د سوریې د 4.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی، خو د بشار الاسد د برخلیک په اړه اختلافات حل شوی نه دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر موبایل چې لغپل روسی او ایرانی سارو سره د دغه مسلې د حل لپاره د خبرو په دوام موافقه کړې ده. بلخو د فرانسې بهرنیو چارو وزیر لوران فابیو سویل چې په یو شمېر مسایلو موافقه وشوه. د غرض د اروپایي اتحادیې بهرنی سیاست د ادارې مشر فدریکا موګیرینی وویل چې په دې موافقه وشوه چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو سیاسي پروسه پیل شي. د سوریې په اړه د ویانا په دغو خبرو کې د شپاړو هیوادونو ډیپلوماتانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لامل چا مننه کوم.
دوستانو زموږ غږ له آزادې رادیو ناوړی په روانه خبرونه کې مو دا ریپورتونه او مطالب درته راټول کړی. د کندوز د پیښو حقیقت مندن کې کمیسن وایي چې خپل روسي ریپورت د افغانستان حکومت ته سپارلې. په دې اړه ریپورت سربیره ملدي خبرو چې د افغانستان دینی عالمانو شورا د داعش اسلامي دولت ډلې کړوړو د اسلام د دین خلاف بللې. همدارنګه په یو بل ریپورت کې واوري چې په له ترکیې څخه د یونان ټاپوګانو ته پلاره د غیر قانوني کډوالو دوه بیړۍ ډوبې شوې دي چې ورکی یو شمیر افغانان هم ډوب شوې دي. همدارنګه په یو بل ریپورت ملدی خبر وو چې په پیښور کې د افغانستان د کنسولګری ځینې ډیپلوماټان وایي چې افغانستان غواړي په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له ناروغ سندغاړي وګمې سره د دې په درملنه کې مرسته وکړي. نور ریپورتونه هم لرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم له یاده مو بواسي را سره اوسئ. د کندوز د پیښو څېړونکو کمیسن وایي چې خپل روسي ریپورت د افغانستان حکومت ته سپارلې. دغه ریپورت د افغانستان د معرف پوخانی وزیر فاروق وردګ او د امنیت د ملي امنیت پوخانی رئیس امر الله صالح په مشرۍ برابر شوه. سلطان محمد سرور په دې اړه تفصیل لري.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندن کې خپلواک کمیسن یو مشر فاروق وردګ پرون ازادي رادیو ته وویل چې خپل ریپورت یې نهایی کړی او د افغانستان جمهور رئیس د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس او د امنیت د شورا غړو ته سپارلې ده. خغلی وردګ وویل چې فیصله په دې وشو چې د امنیت د شورا غړي به دغه ریپورت وګوري او کچېری دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودي کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
موږ پرون خپل گزارش ورته راکړ او وی وخت وکړ چې 2000 صفحه گزارش دی. دوی به گزارش مو ولونی او د لوستلو نو وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به ان شاء الله سبا یا بل سبا موږ د شورای امنیت سره بل مجلس ونیسو. هغه توضیحات چې ضروری توضیحات ارائه شول دغه نو وروسته به ان شاء الله موږ خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دي هغه به خپل ګران وطنوالو سره د مطبوعاتو له لارې شریک.
فاروق وردګ پرته لدی چې نور تفصيلات ورکړي وویل چې دوی د خپل ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارښونه او توصيه لري. هغه وویل چې دوی سفارښونه په درې برخو ویشل شوې دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کادرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه وویل چې دوی د خپل ریپورت په برابرولو کې د تله یا میزان په شپږم نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیربط اړخونه څېړلې دي. له خلکو، سیمایزو او د مرکزی حکومت چارواکو او د امنیت د شورا لغړو سره خبرې کړې دي. فاروق وردګ زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استادو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه ریپورت په جوړولو کې مرکې شوې دي. دغه راز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوط وروسته یې په دریو ونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه ریپورت کې کار اخیستل شوی دی. قندوز په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په جګړه کې لومړی ولایت و چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی. سره له دې چې افغان ځواکونو وشکړای چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د قندوز ښار او شاوخوا سیمې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیول چې کلونه رئیس د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي، خو د دغه ښار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله پوښتنې راولاړې کړې چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او ماموریت وغځوي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. اوس په هم یو بل ریپورت راوخلو. د افغانستان د دینی عالمانو شورا د داعش اسلامي دولت ډلې کلوړو په افغانستان کې د اسلام د دین خلاف بللي. د دې شورا مرسیال آزادۍ رادیو ته وویل داعش د پوینا د مشرکانو ډله د غواړي چې په خپل کلوړو د اسلام دین بدنامه کړي. خان محمد سین په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یو قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وخی. دا سرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې پورې تړلو غړو د نورو ادیانو پر ښځو جنسي تیری عبادت ګڼلې ده. د افغانستان د عالمانو د شورا بیان مولوی محمد قاسم حلیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دی.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت ده. اسلام کې نه په بمونو باندې الزول شته، نه د دوه ورځو د معصوم کفل کړېدل شته، او نه هم هغه اقوال او هغه افعال شته چې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي. او هیڅکله به په افغانستان کې دا فاجر، دا مرتد او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسون غړي د داعش اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک د پرې نه تیروزي. د دې کمیسون غړي امان الله پیمان ازادي رادیو ته وویل
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي د یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې ورستیو کې نیویارک ټایمز په سوری او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیری د ځینو قربان شو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوز مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا ده. همدارنګه د رسنۍ د ځینو یزیدین جون او ښځو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پر جنسي تیری کړی ده. نیویارک ټایمز د یوې 12 کلنې یزیدین جلی له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. یزیدین جلی دا هم ویلي چې تیری کوونکي نه یوازې دا چې دای دې عمل ته حسولې، بلکې ورته ویلي دي چې دا عمل د بخښنې لامل هم ګرځي. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې جلی له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلې ده لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلي دي چې دا عمل عبادت ده. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دینی عالمانو شورا د داعش اسلامي دولت ډلې کړوړه د اسلام د دین خلاف بللي. اوس هم زو پکتیا ته هلته په ځینو ولسوالیو ته تللې لارې تړل شوي دي. تازه حالات څه دي؟ دا اوس راسره له پکتیا څخه زموږ خبریال داود تپان د تلیفون په تماس کې دی. تپان صاحب، خبرونې ته ستړی مه شئ، داسې په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې په پکتیا کې د لارو د تړلو اوسنی وضعیت څنګه دی؟ لارې پرانیستل شوي او که نه نور یې هم تړل شوي؟
مننه انصر، لکه څنګه چې تاسو ویلې، 13 ورځ د ګردیز او پټان ترمنځ غزیدلې لویه لار بیا مدخل شوه. سرکی تنګي چې مکه وسلواله طالبان وتړل او غرزه خو ولې وو دې بمونو په واسطه لارې بند کړې ده. یعنی شپږ ورځې ته د تګ او راتګ لار بند ده. د یو خوا ته د لارې په هغه غاړه کې ولسوالۍ نه اغلت دی واده خلق ولاړ دي، ناروغان دي، د شپګول سوالو خلق نسې کولای چې مرکز ته راشي. او یو خاطه ما غاسان چې د دې لاسرسي ورته ولري پروفټي مرکز کې نهسته. خلق وايي چې اوس په سیمه کې جنگ هم ده، د امن افغان ځواکونو د وسلواله ترمنځ وسلواله غرونه نیولې دي او افغان ځواکونه لاندې په لارو کې دي. د امداد ول اوس مخکې خبر راغی چې د زرمت او ګردیز ترمنځ لویه لار او ټولې پرهي لارې بندې شوې دي. په پوستو باندې خال خال ډزې روانې دي، ځینې خلک وایي. او د زرمت ولسوال کپتان اخلاص هم دا مني چې دوی خبر شوي چې لار تړل شوې، ولې دوی د عملیاتو په اړه فکر کوي. طالبان د ځینې خلک وایي طالبانو په لاډسپیکرونو کې اعلانونه کړي د زرمت لارو باندې به تګ او راتګ نه کېږي، ځکه دوی هلته مهینه ځای ته ځای کړي دي او دوی خپل عملیاتي پلانونه لري، هم په دې ولسوالیو کې او هم په شپږو نورو ولسوالیو کې دوی خپل پروګرام لري. داسې تر اوسه پورې موږ څومره هڅه کوو چې پکتیا چارواکي را پیدا کړو چې په دې اړه موږ ته نظر راکړي چې دوی څه تدابیر لري، ولې تر اوسه پورې هېچا موږ سره خبرې نه دي کړې او وایي چې دوی مصروف دي.
ډیره زیاته مننه کوو داود تپانو چې له پکتیا څخه یې دغلته د وروستیو نامنۍ به ورته ووایو د نامنیو له کبله د لارو د تړل کېدو رپورټ راکوو. موږ به په راروانو خبرونو کې بیا هم له داود تپان سره اوسو او د پکتیا په تازه حال به تاسو خبر ساتو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. دوستانو، له ترکیې څخه د یونان ټاپوګانو ته پلاره د غیر قانوني کډوالو دوه بیړۍ وړ مشبه په سمندر کې د توپان او د بیړیو د تخنیکی ستونزو له امله ډوبې شوې دي. په دې بیړیو کې د افغانستان، سوریې او عراق او یو شمېر نورو هیوادونو غیر قانوني کډوال د اروپا په لور روان و، خو مخکې له دې چې د یونان کالمینوس او رودیوس ټاپوګانو ته ورسیږي بیړۍ ډوبې شوې. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د یونان صدر اعظم الکسس سپراس نن د غیر قانوني کډوالو د دوو بیړیو د غرقېدو د خبر تر خپرېدو وروسته خپل پارلمان ته وویل چې دغه بحران د حل لپاره د اروپایي هیوادونو کمزورې دریت د شرم وړ دی.
تونیزو د دې مېرس افتس تا کیماتا تو ایګیو دن خبرازن اپلا نکروس پروسفیګس.
سپراس وای زه د اروپا د رهبرۍ په کړي کې د غړي په توګه وایم چې خجالت پاسم. زه په دې شرمنده یم چې اروپا په مؤثر ډول د بشري ډرامې ته ځواب نه دی ورکړی او په دې اړه د بحثونو کیفیت د شرم وړ ګڼم. سپراس نن خپل پارلمان ته دا وینا په داسې حال کې کوله چې د یونان ټاپوګانو ته نږدې 13 شپه د غیر قانوني پناه غوښتونکو په دوو بیړیو کې چې غرقې شوې دي ګڼ شمېر ماشومان وو. رپورټونه وایي چې نن سهار 19 جسدونه د سمندر له اوبو څخه راوي سلسل چې په هغه کې شپږ مېرمنې او لس کوچنیان وو. د فرانس پرس خبری اژانس خبریال وایي چې د اکتوبر په میاشت کې لشتلژه اتش پیته تنه چې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو هڅه کوله غرق شوي او مړ شوي دي. په یونان کې د میشتو افغانانو د وی ټولنې مشر کاظم رویش نن ازادي راډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل.
اوس د جوی حالت خراب شوی دی، اوس په سمندر کې ډیر موجود نشته او دوی چې راځي په یو کشتی کې دا کشتی زاړه دی له یو نه لبر نه په دې کې ډیر کسان د دې له کبله ډوبکیږي. لږ خرابي هوا چې دی چې دریا د حالت خراب دی دا ډوبکیږي.
ښاغلی رویش وایي چې په سمندر کې د اوبو د طوفاني کېدو له امله د غیر قانوني کډوالو لپاره یونان ته رسیدل د پخوا پرتله ډیر خطرناک سوی دی. په یونان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیار یو ویان د ازادي راډیو ته وایي چې په وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې یونان ته ورځي.
In recent days we have seen increasing numbers of Afghans coming to Greece.
ښاغلی ردموند وایي په وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات سوی چې یونان ته راځي. دا نه ده څرګنده چې ولې په وروستیو کې زیات شمیر افغانان یونان ته ورسیږي، خو په وروستیو اونیو کې دا شمیر زیات شوی دی او په عین وخت کې د هغو خلکو شمیر کم سوی چې له سوریې څخه راتښتي. خو بیا هم د سوریې خلک هغه لوړ شمیر غیر قانوني کډوال دي چې اروپا ته پناه وړي.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دوستانو زموږه کلاس د راډیو نوري وسم کابل ته زو اسد الله الدین د کابل چاپ دینون رزي ورسپانو ته خطنه کړي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د تخار د درقد ولسوالۍ سقوط او د لوی جرګې د جوړېدو په اړه پیدا شو اوازو او اړتیا او تازانګړي کړي دي. چراغ نه دولتي ورسپانو په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د درقد له سقوط او په شمال کې له موجوده نه امنیت سره د وسلوالو طالبانو د ګواخ لمن تاجکستان او ترکمنستان ته هم رسیدي. په سر مقاله کې راغلی چې د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرګون نه خودل کیږي او د یوې ولسوالۍ سقوط هم اوس خلکو ته عادي شوی دی. د سر مقاله لیکوال ویلي په شمالي ولایتونو او د تاجکستان او ترکمنستان سرحد ته نږدې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه په داسې حال کې زیات شوی چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمېر چارواکو په هغو هیوادونو کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. سرخط ورځپاڼې به په خپله سر مقاله کې لیکلي چې طالبانو سږ کال ډیره هڅه وکړه چې د جګړې له لارې امتیاز ترلاسه کړي، خو د سر مقاله لیکونکي په باور ډیر تلفات یې ولیدل او اوس پاکستان بیا ورته وایي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. په سر مقاله کې راغلی پاکستان غواړي د سولې د خبرو په بیا ګرمولو سره افغان حکومت مصروف کړي. د ورسپانې په باور سګنۍ جګړې امنیتي ځواکونو ته هم ډیره مرګ ژوبله واړوله او لامل یې دا و چې وسلوالو مخالفینو غوښتل سږ کال خپل وروستی زور وازمویي او ځان ثابت کړي. پرویز مشرف هم د پاکستان له ناوړې پالیسۍ پرده پورته کړه. دا د هیواد دولتي ورسپانې د سر مقالې سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې د پاکستان کودتایي ولسمشر پرویز مشرف اسامه بن لادن طالبان او حقانی شبکه پل اتلان بللي او د ورسپانې په باور دا په دې معنی ده چې مشرف په غیر ارادي ډول د خپل هیواد رازونه افشا کړی دي. په سر مقاله کې راغلي جالب دا ده چې نړۍ او سیمه د پاکستان په ناغړی پوهیږي، خو هیڅوک هم نه ورته وایي چې ولې له تروریزم څخه ملاتړ کوي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د حکومت د نیم بند مشروعیت تر پوښتنې لاندې ځي. په سر مقاله کې راغلي چې د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا ویلي چې د ملي وحدت حکومت له موافقې سره سم باید لوی جرګه را وغوښتل شي. د سر مقاله لیکوال ویلي په اوسنیو شرایطو کې د لوی جرګې جوړېدو ته زمینه نه ده برابره او فکر نه کوي چې حکومت هم داسې یو اقدام وکړي.
دوستانو زموږه کلا ساده رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یګانه هغه څور لسکلنه سوانه مېرمنده چې د خپل میړه لخوا کابو یو کال په بند کې ساتل شوی او ډیره وهل شوی دبول شوی ده. یګانه د فرا ولایت د پرشمن ولسوالۍ اوسیدونکو چې وسته فرا خرته د عدالت وختن لپاره تللی. نور حال د ساده رادیو د سیمهیز خبريال احمد شاه فطرت پر رپورت کې.
یګانه د فرا ولایت د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکو هغه مېرمنځ د خاون لخوا د کابو یو کال وهل ډبل ورسته اوس د فرا شهر ته مخه کړې ده. هغه 44 کاله عمر لري او د واده څخه 14 میاشتې تیریږي. د یګانی پر وجود د وهل او زورول نشانې دوره معلومیږي او اوس هغه د پښو د تګه غرزه ولیده. دا وایي چې میړه به تل په اوسپنیز زنځیرونو وهل او اوس خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای د فرا شهر ته راغلی او د عدالت غوښتنه کوي. د یګانی پلار چې کابو اویا کاله عمر لري د وښکو په ډک سترګو وایي چې د لور سره ډیر ظلم شوی. هغه وایي دلته خپل د زوی سره راغلی چې خپل د لور طلاق واخلي. د یګانی پلار او ورور د هغې د قضیې لپاره د جدید څېړنو غوښتونکي دي.
بودادم به دېش شو له شروع کاله اوس مې زاده کې ټول مې دنیا کې تېر څه بوستون ناز
ما خپل لور د هغه په لاس ورکړ. نو وروسته هغه زما د لور په وهلو ډبولو شروع کړی او د وهلو تر څنګ یې ویل چې هغه دنیا چې مې ستا پلار ته ورکړې وه بیرته یې راکړه. زه دلته راغلی یم چې خپل د خور طلاق واخلم او تر څو چې دا کار مې نوی کړی نه ځم. په همدې حال کې د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرسته شاګل سدید هم د یګانې قضیه جدي بولي. هغه وایي چې اوس یګانه د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول او وروسته به یې ټوله قضیه وڅېړي. یګانه چې د عبدالله لور ده د مېړې لخوا یې وهل ډبول شوی چې وروسته د ښځو چارو ریاست ته راغلی. موږ هغه د یو مکتوب سره یو ځای د درملنې لپاره د عامې روغتیا ریاست ته ور وپېژندله چې وروسته تر درملنې به یې د قضیې سره قانوني چلند وشي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د یګانې ده خاوند د کورنۍ نظر هم ودرو خو په دې بریالی نه شو. ویل کېږي چې د یګانې خاوند کابو 40 کاله عمر لري او د هغې په وړاندې د دې تاوتریخوالي یو علت هم د هغې په کم عمر کې ودول دی چې په دې کار کې د هغې کورنۍ او پلار هم ګرام دی.
دوستانو د پښتو ژبې وتلې سندرغاړه وږمه د څه مودې راهیسې په پېښور کې ناروغه ده او اوس د افغانستان حکومت ویلي دي، البته د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت یو استازي ویلي دي چې دوی به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې د دې سندرغاړې د درملنې په برخه کې مرسته وکړي. زبیح الله شفق په پېښور کې په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې لرنځوري سندرغاړي وکمه سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وکمه له تېرې سمودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون لیډري ډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وګمه چې لاره د خیبر پښتونخوا د ثوابي اوسېدونکو د شاوخوا 23 کلونو مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتی او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لرې او برې پښتونخوا کې زرګونه مینهوال پیدا کړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان کنسلګری یو پلاوي چې تېره ورځ د وګمې پښتون ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په کنسلګری کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که چې مخکې مو غوښته چې د دې پښتنې لپاره درای شم، خو لږ څه دغه په مخکینۍ زلزله نو بعد خبرې پیدا شو چې دغه موضوع لږ څه وروسته واچوه. نو بیا زمونږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ده، د هغه ماتوي چې مونږ مخته دې ته بزي دی نو په پښتنه کوي او د به وعده کوي چې مونږ په راتلونکي کې سوره د کیبه د سبا مونږه هغه لازم برسته چې ورته پر نظر کې نیول شوې ده د دې په ورکل شي او د دې په علاج کې ولاګول شي.
په خیبر پښتونخوا کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسف زیب د افغانستان او خیبر پښتونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیوي لپاره د لاغوي سره د اړتیا په محل لازم مرسته وکړي.
په دغه حالتونو کې دواړه لارو بر پښتنو ته خصوصا دواړه حکومتونو ته دا په کار ده چې دغه هنرمندانو چې د پښتو ژبې لپاره ډیر زیات خدمتونه کړي د هغې ته باید پښتنه وشي، مالی مرسته وسره وشي.
د وګمې خاوند لیاقت خان ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مننه وکړه او ویل چې تر دې دمه ورسره د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو د مرستو په لړ کې یوازې ژمنې کړې دي.
زه ډېر مشکور یم چې دې راغلل او دې راغلل مونږ د عزت راکړو او زما دا دوا ده چې الله دې افغانستان کې د الله رب العزت د خپل عزت د خاطره د خپل جلال او جلال د خاطره افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی. به اله لرم چې ما سره څنګه دې راغلل، ما سره به د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وګمې پښتنه په هسپتال کې وکړه دغه شان به انشاءالله په ژوند کې په نورو موکوم زموږ تپوس کې.
د یادونه ورته چې سندرغاړي وګمې سورز وړاندې لا د دې رډو سره په مرکه کې ویلیو چې د نارختیا پر مهال د یو څو سندرغاړو پرته چا پښتنه نه کړې او د کورنۍ غړو یې د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور وزارت ته شکایت کاوه چې لا یې هم د وګمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
دوستانو و موریدل چې افغان حکومت غواړي د پښتو ژبې له وتلې سندرغاړي وګمې سره چې دا مهال د ناروغۍ په بستر پرته ده په درملنه کې مرسته وکړي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه د سیمې او نړۍ په اړه دی. د امریکا متحده ایالاتو ځینو چارواکو ویلي دي دوی غواړي چې د سوریې له منځلارو مخالفینو سره د مرستو په لړ کې دغلته یو کم شمیر سرتیري واستوي. دوی وایي چې دا سرتیري به یوازې د مشورې او روزنې چارې پر مخ بیایي. په دې اړه د سلطان محمد سرور رپورټ اورو.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد د رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرستې لپاره سوریې ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریې ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواوو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریې ته ورسیږي. امریکا وروسته له دې سوریه ته د خپلو ځانګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیې په دغه هیواد کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریه د رژیم له هماهنګۍ پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حق له د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یوه نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنګ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو لسنیمو بجو ته اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د کندوز د پیښو حقیقت موندونکو کمیسیون وایي چې خپل رپورت یې حکومت ته سپارلی دی. د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک د پرانستلو لپاره کار روان دی چې کیدای شي نن پرانستل شي. د ناروې محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په 13 میاشتې بند محکوم کړ. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونۍ غونډه کې د سوریې د 3.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د برخلیک په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د رومانیا چارواکي وایي تیر شپه په پایتخت بخارست کې په یو نایټ کلب چاودنې او لګیدنه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. او د بشري حقوقو څارونکو سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 موریدل کیږي. همدارنګه تاسو کولای شئ چې زموږ وی پانه تم ورشي او زموږ په وی پانه کې نه وځي چې زموږ خبرونه او ریپورتونه کتلای شئ، بلکې زموږ خبرونه ل غږ ویډیوګانو په زینو برخو کې ل تصویرونو سره زموږ په وی پانه کې مندل شي. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com. و سمرازو یو بل ریپورت ته وغه د نجيبه زمان ریپورت په دې ریپورت کې بواورو چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خپل اویایمه کلیزه په یو لړ مراسم منځله دا وغه د یو نندارتون جوړول دي. نجيبه زمان په دې اړه نور تفصيل دروري.
په افغانستان کې په داس حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړیدو اویایي مکلیز منځل کیږي چې دغه هیواد اوس هم په ځینو مواردو کې د دغه سازمان پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د راپورونو لمخې دغه سازمان له 15 کلونو څخه زیات په افغانستان کې فعال دي او په بیلابیلو برخو کې په دغه هیواد کې بنسټیز مرستې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په کابل کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړې سوي غونډه کې له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
The United Nations has been in Afghanistan for over 6 years.
لاش پیتو کلنو زیات وخیر چی دغه سازمان په افغانستان کې حضور لري. په دغه کلنو کې شی او د ویار دکی لاسترونی هم لري. او غواړم چې ټینګار وکړم چې دغه سازمان به تر هغه وخت پورې چې د افغانستان د خلکو هیلې نوي پوره شي چې هغه هم ثبات او خوشحالي ده دلته پاتوي.
دغه نړیوال سازمان په 1945 کال کې جوړ شو چې هغه وخت یې د افغانستان په شمول 150 غړي درلودل او د بشري حقوقو د ساتنې، د ښځو د حقوقو، د فرهنګي میراثونو د ساتنې، زده کړې، د ځوانانو د یوځای کولو او ماین پاکۍ په برخو کې فعالیت کوي. د 2011 میلادي کال راورسته د دریو هیوادونو پرته د نړۍ نورو ټولو هیوادونو د دغه سازمان غړیتوب ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان خپل اویایمه کلیزه د ونندارتون په جوړولو سره چې د دغه سازمان فعالیتونه روښانه کول ولمنځله. د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ د اداري رئیس محمد صدیق راشد په هیواد کې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه یادونه وکړه. وی ویل چې د دغه سازمان فعالیتونه د قدر وړ دي.
ملګری ملتونو په افغانستان کې د ماین پاکۍ په حصه کې ډیر کار کړی دی، نو غواړو چې د نن ورځ کې موږ دا وښیو د خپلو هیوادوالو ته. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د دغې ستونزې په حل کې ډیر کارونه کړي دي او دا دوی پرې ارزي چې د دوی قدردانی وشي او دوی نه مننه وکړي.
په همدې حال کې یو شمېر هغو مسلکي کسانو چې د مور او ماشوم د روغتیا، فرهنګي میراثونو، د اصلاح سوي تخمونو د تولید، له بهر څخه د ستنه سوي ځوانانو، د پولیو واکسین، د ښځو حقونو او د روږدو کسانو د روغتیا لپاره او د ملي پارکونو د ساتنې په برخه کې فعالیت کوي، هم د دغه سازمان فعالیتونه وستایل. دوی ټینګار کوي چې اوس هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان د موجودیت لپاره اړتیا سته او ضروری ده چې دغه سازمان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی له خو څخه یو شمیر خطرناک بندیان کابل ته انتقال شوی دي. د هلمند والی و بخی له هلمند څخه یو شمیر خطرناک بندیان کابل ته انتقال شوی دي. د هلمند والی وایي چې دا پلازمینه ته د بندیانو د لیک د ادی بهيري و برخه ده. په دې اړه بنور تفصیل له احمد تکل نو ورو ورپسې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له یادمه باسي.
په داسې حال کې چې د هلمند له زندانه یو شمیر خطرناک بندیان د کابل زندانونو ته لیږدول شوي، د هلمند ولی وایي چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لیږد د عادي بهیر یوه برخه ده. میرزا خان رحیمی وایي کله چې په محبسونو کې د زندانیانو شمیر زیات شي نو ځینې یې کابل ته استول کیږي. ښاغلی رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو لیږدول یوه معموله پروسه ده.
د هلمند د زندان نه تپ معمول په عادي پروسس باندې هغه متامین سیل ته دی هغه انتقالي کابل ته ممکن ول حالت درې سو سلور سو نفر ای ول پیرو سپت نفر انتقال شي دا ډېره واري طبي روتين کار ده.
د رويټر خبري اژانس راپور لمخي لشکرګاته پر نږدې سیمو د وسلوالو طالبانو د حملو ل پایل ورسته چارواکو د دې ونی په سر کې 150 خطرناک بندیان کابل ته واستول. ریټر خبری اژانس د هلمند د امنیه قومندانۍ د وایند محمود آشنا له قوله راپور ورکړی چې وای د کار زکه شوی چې د ځینو ولایتونو له زندانونو د بندیانو د تېښتې کیسه تکرار نشي. په تیرو څو اونیو کې وسلوالو طالبانو د کندوز او له هغه مخکې د غزنی له زندانونو څخه سلګونه خطرناک بندیان خوشې کړل. افغان امنیتی ځواکونو په تیر یو اونۍ کې د هلمند مرکز لشکرګاته په نږدې سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شوي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. رویټر خبری اژانس لیکي چې که وسلوال طالبان د لشکرګا له محبس څخه د زندانیانو په خوشي کولو وتوانېږي نو هلمند ولایت به د وسلوالو طالبانو په اډه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند اژانس ته ویلي چې طالبان اکثرا د آرامو ولایتونو پر زندانونو د حملو هڅه کوي او ډیری حملې هم د امنیتي ځواکونو لخوا شندې شوي. صدیق صدیقی زیاتوي چې د کندوز او غزنی پر محبسونو له حملو وروسته د هیواد په زندانونو کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند همدار زیاتونه کوي چې د افغانستان د زندانونو ساتونکو امنیتي ځواکونه تل د تیارسي په حالت کې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشتان دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز در مورد سرطان سینه یا سرطان سدی صحبت میکنیم. سرطان یکی از مهلک ترین بیماری هایی است که همساله تعداد زیاد از زنان و البته دختران هم قربانی از این بیماری میشن. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد عارف سروری متخصص جراحی امروز سرطانی مهمان ما هستند و در این مورد معلومات میدن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سرطان سدی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است.
با عرض سلام و احترام به شما و همچنان بیننده های عزیز و شنونده های محترم رادیو آزادی، شروع میکنیم به بحث امروزی ما که درباره سرطان سدی است. سرطان سدی یک از امراضی است که سالانه در حدود بیشتر از 1 میلیون نفوس را در جهان مبتلا ساخته و همچنان بیشتر از 450,000 مریض از باعث سرطان سدی سالانه در جهان زندگی خود را از دست می دهند. البته قسمی که از نامش مردم ما شما آشناس و به نام از او مکمل آشنایی دارند، سرطان سدی مرضی است که در صورت که در مراحل ابتدایی تشخیص شود، دریافت شود و به صورت کامل قابل تداوی است و مهمترین چیز در این مریضا این نقطه است که باید مرض در مراحل ابتداییش تشخیص، دریافت و تداوی شود تا از عوامل پیشرفته و مشکلات پیشرفته که به مریض با مرور زمان و با گذشت زمان به وجود می از او جلوگیری شده بتانه.
دکتر صاحب، بیشتر البته خانما در کدام سن مبتلا به می بیماری میشن؟
البته قسمی که خودتان گفتین، سرطان سدی یکی از سرطانها است که بیشتر نزد خانم ها پیدا میشه. البته کمتر از حدود 1% از این مرض در نزد مرد ها به وجود میاد، اما بیشترین فیصدش که 99% است این در نزد خانم ها به وجود میاد. معمول ترین سنی که نزد خانم ها مصاب مرض سرطان سدی میشن معمولا از حدود 30 سالگی شروع و با پیشرفت سن، به هر اندازه که پیشرفت میره، خطر مصاب شدن به سرطان سدی در نزد خانم ها به مو اندازه افزایش پیدا میکنه.
کدام عوامل باعث بروز سرطان سدی میشه نزد خانم
ها؟ البته عواملی که باعث بروز سرطان سدی میشه بسیار زیاد است که ما میخوایم به صورت کوتاه عوامل بسیار مهمی که است برای بینندگان و شنوندگان محترم عرض نمایم. اولین چیزی که سبب مصابیت به سرطان سدی میشه، طور قبلا گفتیم، جنس است که در نزد خانم ها زیادتر واقع میشه. و دوم قسمی که پیشتر گفتیم که سن، زمانی که سن از 30 بالا میشه خطر مصابیت به سرطان سدی نزد خانم ها زیادتر میشه.
و مهمترین، یعنی دلیلش چیست که سن بلند میره سرطان سدی؟
البته عوامل دیگه هم هست که من آهسته اشاره میکنم برای زنا. و گپ مهم و عمده دیگه که از تاریخچه فامیلی است، مثلا کسی ارسی. که بله ارسی نه فامیلی بگویم که در ارسی باز یک مبحث جداگانه است. کسانی که در فامیل یک مریض مصاب به سرطان سدی دارن، این خطر مصابیت برای کسای دیگه که در اون فامیل زندگی میکنن یا به حساب اقارب درجه اول، مثلا اگر مادر یک دختر مصاب سرطان سدی باشه، چانس پیدا شدن سرطان سینه در نزد دختر ازی نسبت به کسانی که در فامیلشان مریض سرطان سدی نبوده بیشتر می باشه. و دوم چیزایی است که مثلا کسانی که مرض ماهوار در نزد خانم ها، کسانی که بالاتر بیشتر از سن 13 سالگی در نزد از اینا اولین عادت ماهوار شروع میشه، نزد از اینا نسبت به کسایی که همی مرض زنانهی بعد از سن 13 سالگی به وجود میاد، خطر مصابیت از این مرد دختر خانم ها نسبت به کسایی که بعد از 13 سالگی نزدشان اولین مرض زنانهی پیدا میشه بیشتر است.
یعنی میگن اگر در سن 13 سالگی عادت ماهوارشان، یعنی خطرشان بیشتر میشه،
خطرشان نسبت به کسایی که بعد از سن 13 سالگی نزدشان عادت ماهوار پیدا میشه بیشتر است. و همچنان به می رقم کسانی که
دکتر صاحب صحبتای ما رو بعدا ادامه میدیم. دوست ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرسجان خوری تا سلام نورانی کم دازادی را جو سول کار کون کاریدون کتا سازدرانه ملما سروری صاحب سلام نورانی کم پا
پښتون یم.
بفرمایئ پښتون صاحب.
بله ډاکټر صاحب، خو موږ چې ډېر څه خبرو ته اشاره وکړه، په تاسو سره چې موږ در سره چې تقریبا په افغانستان کې وزر شي مېرمنې د شینې د سرطان ناروغي مري، زما پوښتنه ډاکټر صاحب زده چې دغه مرض خو به د سرطان شینه چې دی وایي شینې سرطان دا خو به یو ساري ناروغي نه وي، او بله پوښتنه مې داره چې څومره آګاهي پکار ده دغه تفرزن، او که دغه مرض علاج ونه شي، یعنی په اول کې تشخیص ونه شي، په اخره کې څومره خطرناک واقع کیږي، او پرهیز دغه مرض څخه چې دی د کوم غذاګانو څخه باید پرهیز وشي، او یو څه چې په دغه مرض مبتلا کیږي کوم غذاګان باید
بخوری او در کمش زاگان سپریز بشه. سلامت باشین پشتون صاحب، از طریق تلفن بشنوین دکتر صاحب با شما صحبت دارن، بفرمایین دکتر صاحب.
سلامون قاری صاحب تا برنده کواما، البته قاری صاحب سویل پا افغانستان که وزر زنانه و پا دی تکلیف مبتلا دی، البته دا کم دقیقه احسایان نده، شاید دی ارقامو نسی دل تور کرسوی دی، شاید زیاد زنانه پا دی مرض مبتلای، اما ما تاسد دی دقیقه احسایا نه دولت سره او نه شخصی روغتونونو سره دا احسایا سته چې آیا وزر دی او که د دې نه اضافه دی. البته دوم سوال چې راځو، تاسو ویل چې د سینې سرطان آیا یو ساري مرض ده او که نه؟ بالکل قاري صاحب، دا ساري مرض نه ده، هیڅ کله موږ نسو ورته ویلی چې دا ساري ده، او هیڅ باید د دې نه ډار ونه لرو، ځکه د موږ او تاسو کلیوالي ژوند کې داسې وي که څوک یو څوک په دې ناروغۍ مبتلا وي، نو حتی خلک نږدې نه ورځي، پښتنه نه ورسره کوي، او زه د دې خپل وطنوال نه دا هیله لرم او دا مې ارزو ده چې دا مرض یو ساري مرض نه ده. البته دوی دغه داسې مریضانو سره څوک چې په دې مرض اخته وي، دوی باید ورسره مرسته وکړي، همکاري وکړي، دوی د ژوند لپاره د راتلونکي لپاره دوی باید تشویق کړي، او دوی ته هیڅ خطر موجود نسته، دا بالکل ساري مرض نه ده. او بل تحصیل چې د دې مرض د آگاهي دپاره باید څه وکړي، البته دا آگاهي مسله چې ده دا تر ډیره پورې په دولت دا رسانو پورې او په خپل خلکو پورې ارتباط لري. البته دولت باید داسې جوړښتونه ولري چې خلکو ته د ښوونځي نه شروع تر لویو تر جوماتونه او دا ټولو کې باید داسې ګروپونه موجود وي، داسې خلک موجود وي چې خلکو ته د دې مرض په هکله څنګه تشخیص کی، څنګه وپوهیږي چې زه په دې مرض مبتلا یم، په ښوونځیو کې، په جوماتونو کې، په ادارو کې داسې ګروپونه باید موجود دي. بل خبره چې قاری صاحب کړې وه، تشخیص البته د ډاکټرانو لپاره ډیر ساده ده، اما مهمه خبره دا ده چې خپل مریض څوک چې په دې ناروغۍ اخته وي او یا وغواړي چې دا پیشله دې چې دې ته مشکل جوړ کړي، په دې پوه سي څه کارونه باید وکړي او څه اقدامات دي چې دا زر تر زره تشخیص سي او په ښه توګه درملنه وسي. په دې کې زه غواړم درې خبرې خپل مریض ته، څوک چې مریض ده او چې مریض هم نه ده چې جوړ تیار وي، هغوی باید څه وکړي چې څو دا تکلیف زر تر زره تشخیص سي او درملنه وسي. زه دا خبرې په دې خلاصه کوم چې اول خوندې میندې د څوک چې په میاشت کې باید حد اقل د مریضي عادت ماهوار چې شروع کیږي ومه اتمه تر لسمه پورې دی، دوی ځان ته یو ورځ انتخاب کی، په هر میاشت کې په دې ورځ کې باید څو کارونه وکړي. اول دا چې کله دوی ځي تشناب ته سر ځان منځلو دپاره، هلته دی اول په ښي لاس باندې چپه سینه ښه صحیح وګوري، لمس دی کی له پورته شروع تر لاندې ټول ځایونه دې وکتل سي، که چیرې دی کې کوم غیر نورمال شاید پیدا کیږي، یعنی په خوا نول اوس پیدا شوی دی، دې ټکی ته زیاته متوجه، او ټول په بیا دې په چپ لاس باندې ښه سینه ټوله وګوري، لمس دې کی چې په دې کې کوم غیر نورمال شی نه وي. او دویمه خبره دا ده کله چې په تشناب کې آینه وي، نو بیا دې یو خو په لاس باندې دوی لمس کړ، دوهم خبره دا ده چې دوی د آینې ته ودرېږي او د خپل سینه دې اول ښی خوا بیا چپه خوا دې جلد یا پوټکي رنگ دې وګوري، بل وګوري چې آیا کوم د بل سینې نه د راستا د چپې نه آیا غټه سوې ده، غیر نورماله ده، یا چپه تر راسته خوا نه غټه ده، غیر نورماله ده، پوټکی یا جلد تغیر کړی دا رنگ تغیر سوی او بل د سینې سر چې په انګلیسي اصطلاح ورته نپل وای زنده وړم طبي اصطلاحات دلته شامل کم هغه دی وګوري چې آیا د مقابل سینې نه زیات راوتلی دا یا زیات داخل ته ننوتلی ده په دې کولای شو چې هم په دې کې جلد وګورو او دا د سینې سر چې دننه تللی یا بیرون راوتلی دا ډیره مهمه خبره ده او بل کله چې د تشن او بل کله چې دوی د تشناب در راووتل بیا دې لاړ سي یو کوټه کې دې څملې پرې دې وزي یو بالښت دی د راسته وږې لاندې کېدي چې دا سینه ښه برجسته سي او راووزي بیا هم په چپ لاس باندې ښه سینه دې ښه تفتیش کې ودګوري لمس دې کې او بعد هغه نه په ښي لاس باندې چپه سینه دې همدغسې وګوري لمس دې کې که کوم غیر نورمال شی پیدا کیږي نو زر تر زره دې خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه سره مشوره وکړي.
جز سوال شون کینه اشاره کردن که اگر زود تشخیص نشه چقدر خطرناک میباشن بیماری؟
بدبختانه چیزی که ما عرض میکنم این است که سرطان های سینه اکثر مریضایی که در نزد دکترها یا به شفاخانه مراجعه میکنن خصوصا در شرایط کشور ما مرحله است که مریض به مرحله آخر یا استیج آخر مرضشان رسیده و او زمانی است که پیش مریض مراجعه میکنن. البته اینجا من میخوایم چند دلیل را عرض کنم برای شنونده های محترم که چرا این مریضا ناوقت مراجعه میکنن. متاسفانه شرایط است که زمانی که یک خانم به این مرض مبتلا میشه حتی در خانه نزدیکترین شخصی که به او خانم نزدیک است که البته او همسرش است یا شوهرش است حتی خانم ها اینقدر حق ندارند که درباره یا برشان حق داده نشده که درباره این تکلیف خود برای شوهر خود صحبت کنه و شوهر خود با خبر بزازه. ما میخوایم بر تمام برادرای خود به تمام کسانی که شوهر هستند و خانم دارن و همچنان بر برادرای خود که همشیرایشان است باید این حق برشان داده شود تا درباره تکلیف خود با مادر خود با پدر خود و حتی همراه با دکتر مشوره کنند تا جلوی از این پیشرفت مرض گرفته شود و به بهترین زمانش و به بهترین وجهش تداوی شود. اگر مریض در چنین شرایطی که مرضش پیشرفته باشه به نزد دکتر مراجعه میکنه البته عواقب بسیار ناگوار داره و در اون زمان زمانی است که نه تداوی از اینا قابل مرض از اینا قابل تداوی و علاج نمی باشه.
زنده باشین دکتر سه برادر ما پکتیاوال هستن روی خط. بله سلام علیکم. سلام. سلامت باشین. سلام خدمت شما هم. بفرمایید پکتیاوال صاحب.
مردم در تقدیم زمانه دید و تیسر مشهور آوری شودی خپل شودی مشهور تنور خیلی در که دلوی که ناروزی مو گردی صورت هم او زم ختمه نه داغه د فکر او امور پښتاوي د دواره د ماشوم راوړي د شوبې د امر کولای چې کله څور کولای دا د ختمه نه داغه ختمه واسطه
او سعودان گرفته شو. سلامت باشین پکتیاوال صاحب. بشنوین از طریق رادیو بفرمایید.
سلامونه پکتیاوال صاحب ته. البته اوله پوښتنه چې زنانه کله ماشوم راوړي شوبې ورنکې د بچ پایلې ولري البته څنګه چې تاسو پوهیږي الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دي چې تاسو خپل اولادونو ته دوه کاله مکمل شیدې ورکړئ. البته په دې آیات کې اتمن حکمت ته چې ویلي هاولاین کاملاین تاسو خپل اولادونو ته دوه کال مکمل شیدې ورکړئ او دا شیدې ورکول کولای شي چې د نه تنها د سرطان ناروغي بلکې نور ناروغي چې مور او ماشوم ته کېدای شي پیدا شي د غیپ مخنیوي کې په جلوګیری کې غټ رول ولوبوي او دا مهمه خبره ده چې بعد ماشومانو ته شیدې ورکړي که چیرته شیدې ورکړل سي نو کېدای شي د سرطان او داسې نور ناروغیو څخه مخنیوي وسي. او بله پوښتنه دا وه چې شیدې که چیرته یو مور په سرطان اخته وي د سرطان د سیدې په سرطان باندې آیا د هغې خونه ماشوم ته شیدې ورکړي که نه. مهمه خبره دا ده که چیرته هغه سینه په هغه کې بعضې په عامه اصطلاح څه ورته وایي چرک راځي یا وینه راځي نو په دې خاطر باید د هغې خوانه شیدې ورکړل نه سي. مهمه دا ده چې د هغه بلې خوانه شیدې ورکړي تر څو ماشوم ته هغه تغذیه برابره سي.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما عبدالله از غزنی روی خط هستن. سلام علیکم عبدالله جان. سلام خدمت شما هم بفرمایید.
راستش ما وقت نداشتیم داغ سرطان تخصیص کردی پول داری پنارنا و چه میل کی داغ سرطان او که د خاص په خدمت تخصیص لري او د عوامل چي دي عوامل له تګر
کی او کله دغه نسوار او دغه شان څه سوال شنه گرفتین دکتر؟ تشکر برادر، بفرمایید دکتر سی.
ګران رور عبدالله جان ته سلامونه وړاندې کوم. البته مخکې چې ما خبرو کې ویل سرطان د سینې نه تنها څه په خزو کې بلکې په نارینه و کې پیدا کی، خو په هغه کچه کې چې په زنانه و کې په نارینه و کې ډیر کمی، تقریبا په سلو نارینه و کې کېدای شي په یو نارینه کې د سینې سرطان پیدا شي. البته عوامل مخکم په خبرې وکړلې، بیا هم په خبرې وکړو. تاسو ول چې سګریټ یا نسوار کېدای شي د سینې د سرطان عامل وګرځي. البته بالکل دا خبره کېدای شي چې سګریټ کول، نسوار او سګریټ دواړه په کې تمباکو دي، او د تمباکو خاصیت دا ده چې کېدای شي د سرطان پیدا کېدو یو لوی علت وي، او خصوصا په د سینې سرطانو کې دا مهم علت ده. او مهمه خبره ده، څوک چې سګریټ او نسوار کوي نو د دوی سره دوی به د نورو کسانو چې سګریټ او نسوار نه کوي دوی به د سینې سرطان باندې تر هغو خلکو نه زیاتره مبتلا کیږي.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما کریم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. خوشحالم سلام باشین ما دکتر
کریم جان، خوش اومدین به برنامه، بفرمایید.
سوال اول فقط شما گفتن که یک از عوامل شما گفتید مثلا یعنی سرطان داره گفتید امکان داره تاریخچه یعنی فامیلی من در کمیشن باشه، اما در اصل ما دکتر میخوان که در اصل علل و عوامل که یعنی سرطان مجد میشه از چی اثر تغییر مهمی چی هست که اطراف هست تاثیر غذاها هست، این اصل ناشید بلکه شده تحقیق شده پیدا شده که مثلا اصل سینه سرطان مجد میشه دلیل چی هست؟ آیا تغییرات دواها هست مثلا آب و هوا چی هست دلیل تحقیق شده که مثلا چی به مشی پیدا شده چی هست؟ و دیگه سوال ما دستت دیست دستت محترم همی سرطان نوز المیده که بسیلا دارش میگه مثل قایین میده سرطان بعض افراد سرطان میگه یعنی سرطان نوز المیده که دلیل پیدایش از چی سایی سینه غذاها هست مثلا اگر هست مثلا یک از فامیل ما همه سرطان از دوش بکر بردن دوستی قابل علاج نیست، باید یه وقتی که همانده باید دیگه کدوم رای نداره، ولی وقتی همه قسم هست یا در قسمت کم در توضیح بتن که سرطان از چرا مثلا در افغانستان زیاد شده و چرا قابل تداوی نیست. امیر در افغانستان خواهیش بسن جواب دادن، ما در خارج بردیم اونا گفتن که وقت از گذشته.
تشکر کریم جان، بشنوین از طریق رادیو.
سلام خدمت کریم جان. برادر محترم ما گفتن که تاریخچه فامیلی، بله ما پیشترم گفتم که تاریخچه فامیلی علت عمده پیدایش امراض سرطانی در نزد اعضای باقیمانده فامیل می باشه. علت عوامل عمده شه که شما گفتین که چی چیز هست، ما می خواهیم در باره ازی برتان مکمل مبحث صحبت کنم. چند چیزاش پیشتر گفتیم و بقیش می فرمایم، البته بقیش به ادامه سابقه میگیم. کسانی که اولین حملشان بعد از سن 30 الی 34 سالگی برای بار اول حمل میکنن یا خانهشان اولاد پیدا میشن، نسبت به کسانی که اونا در 20 سالگی حمل میگیرن و اولاد پیدا میکنن، در از این کسا چانس مصابیت به سرطان سینه بیشتر است و همی تحقیق است. و دوم کسانی که هیچ اولاد ندارن نسبت به کسانی که اولاد دارن میشه نزد از اینا چانس مصابیت به سرطان سینه زیادتر باشن. کسانی که ادویه ضد بارداری را از طریق دهن یا تابلت استفاده میکنن و این مدت زمان استفاده از این بالاتر از 10 سال میباشه، چانس مصابیت یکی از عمده ترین چانس مصابیت به سرطان سینه نزد از اینا همی دوای ضد بارداری است که برای مدت بیشتر از 10 سال استفاده شود.